د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
تلمشی دا د وایس اف امریکا دی ودا نن د خالی شنبه ورځ د کال 2023 د دسمبر د میاشتې یو درشمه نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې د ترهاګرو خلاف د پورا ځواک کارولو پریکړه کړې او د سند صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل میمن په خبری غونډه کې په سند صوبه کې د بندي افغان میرمنو او ماشومانو شمیرو په اړه ویلي یو سل او یو کم دیرش ښځې د دغو ښځو سره یو سل او اته او یا ماشومان دي. او د اسلامي همکارۍ سازمان وایي د اسلامي نړۍ علما د جنکو پر زده کړو د طالبانو د بندیز خلاف متحد شي. سرټکی تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل دا. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې پرون د دسمبر پر دیرشمه پریکړه وکړه چې د وسلوالو پر ضد به کوټلي ګامونه پورته کوي. د وزیر اعظم شهباز شریف له دفتره په خپور شوي یو بیان کې راغلي چې ترهاګر د پاکستان دښمنان دي او پر ضد به یې پورا قوت کارول کیږي ځکه چې هغوی ریاست ته ګواښونه ورکوي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د پوز او لوړپوړو حکومتي مشرانو ګډون کړی و. په خپور شوي بیان کې ویلي شوي دي چې د ترهاګرۍ پر ضد بیانیه باندې ټول متحد دي او هیچا ته به په هیواد کې د ګډوډۍ اجازه ورنکړي. بلخوا د دسمبر پر 28 د راولپنډۍ په پوځي هیډکوارټر کې هم د ملک پر امنیتی حالاتو د پوځي مشرانو کور کمانډرانو یو غونډه شوې وه چې پکې جنرال عاصم منیر ویلي وو چې په هیواد کې نور ترهاګري نشي زغملی. او په یو بل خبر کې د طالبانو کونسل جنرال وایي 1500 افغانان دي خو سند حکومت وایي یو سل او یو کم دیرش ښځې او یو سل اته او یا ماشومان بندي ورسره دي. پاکستان د سند صوبې حکومت وایي دي په ټولنیزو رسنیو چې د افغان ماشومانو د جیل کوم عکس یا تصویر خپور شوی دا په سند صوبه کې د یو جیل عکس هم نه دی. دغه عکس پرون په اسلام آباد کې د طالبانو سفارتخانې او نورو کسانو په ټویټر خپور کړی و. ملګرو ملتونو په سند صوبه کې او په ځانګړي ډول کراچۍ کې د افغانانو ښځو او ماشومانو نیولو او بندي کولو باندې جوړ اندېښنه څرګنده کړې ده. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په خبری غونډه کې په سند صوبه کې د بندي افغان میرمنو او ماشومانو شمیرې ویلي دوی وایي په غیر قانوني توګه راغلي مهاجرین زموږ د سند حکومت سره یو سل او یو کم دیرش ښځې دي او دا ټولې افغان میرمنې دي چې غیر قانوني مهاجرین دي او دوی د آئین او قانون لاندې نیولې شوي. څوک چې هم په کوم ملک کې په غیر قانوني توګه پاتې کیږي نو هر حکومت یې پر ضد کاروایی کوي. هغه ویل د دغو ښځو سره یو سل او اته او یا ماشومان دي خو ماشومان نیولې شوي یا بندي کړی شوي نه دي بلکې دوی د میاندو سره پاتې کیږي. شرجیل میمن ویل په ټولنیزو رسنیو چې کوم عکس خپور شوی چې دا د کراچۍ په جیل کې دي د افغانانو میرمنو او ماشومانو عکس یا تصویر دی. د سند د کوم جیل نه دی خدای نه دی ویلي چې دا عکس یا تصویر د کوم ځای دی. یا تصویر د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون هم په ټویټر خپور کړی او بیا ورته د سند صوبې د وزیر اعلی هاوس د ټویټر اکاونټ نه ځواب ورکړی شوی و. د وزیر اعلی هاوس ټویټ بیا لری کړی شوی دی. منظور پښتون ورته په ځواب کې ویلي که عکس د کراچۍ د زندان نه وي هرې سزا ته تیار دی. خو پرون په کراچۍ کې د طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار ویوی ډیوه ته ویلي دا وخت په سند صوبه کې ټول 1500 افغانان په جیلونو کې دي. په دوی کې 321 د حیدرآباد په جیلونو کې او نور د کراچۍ په جیلونو کې دي. او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د جنکو پر زده کړو د بندیز د پریکړې خلاف د اسلامي نړۍ د دینی علماو د یووالي غوښتنه کړې ده. د یاد سازمان د معلوماتو په اساس د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تاها د پنجشنبه په ورځ د دسمبر په 1 د اسلامي فقه د نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د یادې پریکړې خلاف د اسلامي نړۍ د دینی علماو او دینی مرکزونو د یووالي کمپاین رامنځته کړي چې ښځې زده کړو ته وهڅوي. ښاغلی ابراهیم اسلامي فقه نړیوالې ټولنې په آنلاین غونډه کې د جنکو د زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو حکومت پریکړه د اسلامي شریعت خلاف بللې ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سرمنشي همدارنګه زیاته کړې چې پر جنکو او ښځو د زده کړو بندیز پریکړه د واقعي اسلام په اړه ناسم تصور زیاتوي.
تاسو وایس آف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس آف امریکا ڈیوا فیسبوک، ٹویٹر، انسٹاگرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ڈیوا ده. د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټي د ترهګرو خلاف د پوره ځواک کارولو پریکړه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ڈیوا خبریال پیر ولایت شاه د ڈیوا د همکار مجاهد جواد سره په خبری خبرونه کې خبر کړي. نور تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوو.
چې کوم اعلامیه جاری شوې ده فواد صاحب تاسو ذکر وکړو او په هغه کې درې خبرې مخې ته راغلې دي چې یو خو په دې غونډه کې پاکستان ته چې کوم امنیتي ګواښونه دي، کوم د بدامنۍ پیښې دي، د ترهګرو او ترهګرۍ واقعات دي، په دې باندې قابو موندلو باندې بحث شوې ده. بل چې پاکستان ته کوم معاشي چیلنجونه دي په هغه باندې بحث شوې ده. درېم دا چې د افغانستان سره کوم اړیکې دي په هغه باندې هم بحث شوې ده. د ترهګرۍ والی سره په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ترهګر پاکستان ریاست ترهګر خپل دښمن ګڼي او ترهګرو ته به جواب ورکولی شي او هغوی به د هغې خاتمه به کېږي او په دې کې به د هېڅ قسمه نرمۍ نه کار نه اخیستلی کېږي او نه به چاته دا اجازت ورکولی کېږي چې هغه د پاکستان قومی سلامتیا ته زیان ورسوي. معاشي چیلنجونه حوالے سره ویل شوي دي چې د خزانې مرکزي وزیر اسحاقدار د پارلمان د قومی سلامتیا کمیټې غونډه ته بریفینګ ورکړی دی او هغه حکومتي ګامونه نه خبر کړی دا غونډه چې حکومت اخلي چې معاشي چیلنجونه باندې څنګه قابو عمومي او د چې کوم د خارجه چارو مرستیال وزیر دا هینا ربانی کړ چا چې په رستو کې د افغانستان سفر هم کړو اول تک د طالبان په کابل باندې چې کوم طالبان افغان طالبانو قابض حکومت ته او د هغې سره د هغې مذاکرات هم شوو د هغې قیادت سره په هغې باره کې هم غونډه چې کوم دنو په باور کې اخیستل او بریفینګ ورکړی دی. خو مهمه خبره دا ده فواد صاحب د دې نننۍ غونډې حوالې سره چې د دې د جاري ساتلو پریکړه شوې ده، یعنی د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د شهباز شریف په مشرۍ کې هم دا قیادت فوجي او عسکري سیاسي قیادت دا به بیا کیږي او نن غونډه کې چې کوم بحث شوی دا به مخکې وزي او چې کوم سپارښتنې دي په هغې باندې به دوباره بحث د راتلونکي دوشنبه په ورځ بیا کیږي. جی
پیر صاحب، دغه ډول غونډې په پاکستان کې کومه نوې خبره نه ده، وخت نه وخت کېږي او په ځانګړې توګه په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د خونړي برید وروسته هم دغه ډول غونډه شوې وه او په هغه وخت کې قومي تګلار هم جوړه شوې وه. د دې غونډې او دا غونډو توپیر په څه کې دی او د عمل کېدو چانس هم ویني یو که څنګه؟
هم دا خبره زموږ نن د سړونکو سره شوې دي چې دا غونډه چې دا فواد صاحب په یو داسې وخت کې کېږي چې د 13 میاشتو د طالبانو د لاقانون ټي ټي پي لخوا چې کوم د دزبندې معاهده چې وه د هغې نه هغې په شاشلو ختم کړی وو او د پاکستان کې ترهګرۍ واقعات زیات شوي دي. نو سړونکو هم دا نظر لري چې دا ځلې غونډه د دې وجه نه کېږي چې د ولس ته یو دا تاثر ورکول غواړي حکومت یا ریاست چې د ترهګرۍ واقعات زیات شوي دي او د دوی قیادت پرې فکرمنده دی او باقی څه کېږي نه د تېرو غونډو په شان دي. نو دا خو د دې بیانونه به اسې رسمي وي او که چېرې هغې دا وایي د دې غونډو نه یعنې دا نن چې وشو د دې ګل په وروستې بله غونډه ده خو موږ دا ولیدل څېړونکي دا وایي چې حکومت او ریاست د یو خاص تګلارې سره مخې ته راغی او دی وویل چې دا د به زمونږ د دې نه پس ذمواری وي د وزیر اعظم به دا ذمواری وي د صوبو به دا ذمواری وي د نکټا به دا ذمواری وي او د دې جوابدهي به د دې دی نه کېږي چې داسې لاهی عمل سره مخې راغلل. نو بیا خو دوی وایي چې موږ به وګڼو چې واقعي د پاکستان ریاست دا ځلې سنجیدګي ښایي کنی دا غونډې او دا بیانونه هغې وي دا به د یو رسمي اعلان نه زیات څه نه وي.
جی ښا پیر صاحب تاسو موږ ته اشاره وکړه روان 2022 کال چې یوازې یو ورځ پاتې را پاکستان پکې د امنیتی اقتصادي او سیاسي ډول ډول سنځو سره مخامخ و خو په ټوله کې په پاکستان کې غټه ستونزه امنیتی ستونزه و چې دوی نه په نیغه ټی ټی پی سره یا تحریک طالبان پاکستان سره تړي او ادعا کوي چې مشان هم د افغانستان غاړې ته دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لراتلو سره په پاکستان کې منګرنی داسې وی چې د پاکستان مغربي پوله بخوندي وي په دې اړه وسېډون کې څه نظر لري
او به فواد صاحب تاسو سوال پوره ما ودرې دي
د افغانستان سره ډیورن کرخه تفسیر مد د ټي ټي پی د بریدونو لزیاتې دو سره و سالته سړډول خلک فکر کوي سېډون کې څه نظر لري په پاکستان کې خو عام نظر دسی و چې د طالبانو پر اتاک سره به د پاکستان مغربي پوله خوندي سي اوس دوی په دې اړه څه نظر لري
فوت سم دی تیر کال اگست میاشت کې په کابل باندې طالبانو د قبضې وروسته خو په پاکستان کې حکومتي چارواکي هم دا مني او تازه شمیرې هم دا دي چې تیر کال مکمل چې کم دی نو پاکستان کې د ترهګرۍ واقعاتو کې ډیر زیات اضافه شوی دی او دا ټول تړلې کېږي په کابل کې د افغان طالبانو د راتګ سره او چې کوم شمیرې د حوالې سره مخې ته راغلي دي هغه د طالبانو په کابل باندې د قبضې نړوال دي تیر کال پاکستان کې چې کوم واقعیت شو نو هغه ډیر زیات دي او د دې د چې کوم شمیرې مخې ته راغلي دي نو د دې تر مخه تیر کال په پاکستان کې نکال 2022 خبره کومو کوو نو درې سوه یو شپېته د ترهګرۍ واقعیت رامنځته شوې دي په دې کې نه سوه یو کم شپېته پاکستانیان وژل شوي دي چې پکې درې سوه او څلور اویا پاکستانی امنیتي سرتیری دي دوه سوه یو کم دیرش پاکستانی عام سویلین ترن وژل شوي دي او درې سوه حکومت یا ریاست داوا کړی چې دي درې سوه شپږ پنځوس ترهګر وژل دي. دغه شان تیر کال چې کم دی په کال 2022 کې ټول نه زیات په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په پیښو کې 1500 پنځل لستنان مړ شوی دی په بلوچستان کې سلور سوا شپږ او د بل تر ټولو لوی ایالت چې د پنجاب هغه کې صرف یو لس پیخ رامسته شوی دی او دوی شتنان مړ شوی دی او ټول نه د ترهګرې چې کوم خونړې پیخ او تیر کال هغه بیا د کیسخانه کې په امام باړه باندې چې کوم ځانمرګي بریچ شو او دایش دغه په پغړ اغست وا په خور کې اغه کې د شپېتون زیات تران مړ شو د 200 نه زیات تران ټاپیان شو. نو خواص دلته یو عام تاثر خدا لري چې تیر د تحریک انصاف حکومت هم منو او د حکومت هم مني چې تیر کال داسې د طالبانو په کابل باندې قبضې وروسته دا واقعیت زیات شوې ده. خو دې کې یو مهمه خبره دا ده چې خارجه وزیر چې د مرستيال هنا رباني کړ دا غینې سو واري اخرنی بریفینګ چې شو په فورن افیس کې سو واري دا تاسو دا غینې شو چې آیا تاسو دا معاملې روچته کړې د خپل ویزټ کې خپل سفر کې نه روچته کړې نو په دې اخلاقې سره د ښکارا جواب ویلو نه ډډه کړې وا چې ګریدا معاملې پاکستان د ځل روچته کړې دا د ټي ټي پی د فعالیتونو دا غې په سفر نه روچته کړې. جی
دا د وایس اف امریکا دی ودا ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل وای پاکستان کې په کال 2022 کې د ناامنۍ په 300 پیښو کې 900 کم شپېته کسان وژل شوي دي. نور تفصیل لرته د سیمې څخه د ډیوا خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ساؤتھ ایشین ټیررزم پورټل نومې پانې تر مخه په کال 2022 کې په پاکستان کې د ترهګرۍ 301 شپېته پیښې شوې چې پکې 901 کم شپېته تنان وژل شوې دي. په دې کې 201 کم دیش عام وګړي، 304 اویا د امنیتي ځواکونو اهلکار او 356 وسلوال شامل دي. د ویبپاڼې تر مخه د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې 130 پیښې په خیبر پښتونخوا کې ریپورټ شوي چې 515 تنان پکې وژل شوي دي. په بلوچستان کې 116 پیښو کې 406 تنان وژل شوي، په سند کې په 200 پیښو کې 21 تنان او په پنجاب کې 2 پیښو کې 11 تنان وژل شوي دي. د پېښور پوهنتون د ایریا سټډي سنټر په خواني مشر ډاکټر سرپرست خان دی وته ویل کال 2022 کې وسلوال د مذاکراتو په وخت بیا منظم شوي او بریدونه زیات کړي دي.
پاکستان کے تیر کال امنیت پہ حساب باندھے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی خصوصاً امنیت معاملات دیر گڑبڑ پاتی تھی. تہاگر اور ابھی مختلف ضلعوں کی خارشی اور ری گروپ کے دلوں
د سوادزی خلکو ویلیو د اگست په میاشت کې په سیمه کې وسلوال لیدل شوی چې په مطبوعاتو کې د پولیسو او پوځي اهلکارو د تختولو خبرونه هم مخې ته راغلي وو. دغه وخت د ټي ټي پی سره حکومتي مذاکرات او دزبندي روانه وه. د هغې وروستو بیا په سواد، دیر، ملکن، بونیر، باجوړ، مومن، پېښور، خیبر، اورګزو، کورمې او نور ځای په ځای د امن په نوم احتجاجونه او جرګې شوې وې. سیړونکي وایي په افغانستان کې د افغان طالبانو په واک کې د راتلو وروستو داعش خراسان په افغانستان او پاکستان کې عملیات زیات کړي دي. داعش په خیبر پښتونخوا کې د پېښور قصهخانې کې په امام بارګا ځانمرګي برید، د سیک مذهب لرونکو د وجلو، د امنیتي ادارو د اهلکارو او باجوړ کې د علماو د وجنو ذمهواري منلې دي. سیړونکي او خبریال حق نواز خان دی وته ویل په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې لخوا عملیات زیات شوي او په راتلونکي کې دا ډله د دې سیمې لپاره خطرناکه ثابتېدای شي.
او چې هلته کې دغه مسلې روانې نه راغلي، نیخ په نیغه اثرات چې وي په پاکستان کې هم وي، دلته هم د دې پېښې چې کومې ولاړې نه دي. او د دې نه زما په خیال نظر اړول چې را دایښ کوم د لوی خطر نه دي، نو دا هم یو ډېره د تشویش خبره ده. په کار ده چې دې طرف ته هم توجه ورکړي شي.
د وسلوالو بریدونو تر څنګ حکومتي چارواکي وایي چې په هیڅ ډول به امن خرابېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف ویلیو چې د تحریک طالبان پاکستان په اړه د دوی پالیسي واضح ده او د حکومت واکمنی به په هر صورت پزې کوي. د پاکستان د پوځ سر لخکر جنرال اسیم منیر د خیبر ضلع تیراسیمې ته د دورې په وخت ویلیو امن راوستو کې د قبایلي ضلعو ولس او امنیتي ځواکونو قرباني شاملې دي او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د ترهګرۍ ضد لسته راوړنې ګډي وډې کړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. د اقتصادي ستونزو سره مخ پاکستان د غیر ملکی زری مبادله ذخایر د اتو کلونو تر ټولو ټیټې او خطرناکې کچې ته غورځېدلې دي او د هیواد د مرکزی بینک سره د زری مبادله ذخیره په 15.8 اربع کروڑ ډالر ودرېدلې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د زری مبادله په ذخیره کې چټک او پرلپسې کمی د پاکستان د غیر ملکی قرضو د بیرته ورکولو توان به هم متاثر کړي. نور تفصیل لرته د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د اقتصادي چارو ماهرین وایي د پاکستان د مرکزی بینک سره د غیر ملکی زری مبادلې د ذخیره دا ټیټه کچه په دغه هیواد ورپورې د بهرنۍ قرضو پیټې نشي راکمولې چې لکه بلې هیواد د تشویشناک صورتحال سره مخ شوې دی. که څه هم د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار تیر ورځ ویلي پاکستان به دیوالیا نشي، خو په ځمکه حقیقتونه د نوموړي د داوو تایید نه کوي. د روان مالی کال د پیل څخه د پاکستان د مرکزی بانک سره د زر مبادلې په ذخیره کې په پرله پسې ډول کمی روان دی، او د اقتصادي چارو کارپوه شهریار بټ ډیوه ته وایي د یو کم 1.5 کروڑ سلویخ لک ډالرو د کمی په ترڅ کې د پاکستان د مرکزی بانک سره د غیر ملکي زر مبادلې ذخیره تر ټولو ښکته کچې 15.8 کروڑ پاتې شوې ده.
اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ خبر کس قدر بری ثابت ہو سکتی ہے، کہ اس مہینے ہم نے تقریباً $1 ارب پے کرنا ہے، قرضے ادا کرنے.
هغه وای د کال 2014 نه پس دا د زر مبادله د ذخیره تر ټولو ښکته کچه ده، او د پاکستان لپاره دا یو اندیښمن خبر دی، ځکه چې په روانه میاشت کې به پاکستان ته $1 ارب بهرنی قرضه بیرته ستنول وي، او په راتلونکي 3 میاشتو کې به نور $3 ارب قرضې هم بیرته واپس کول وي، او دا په داسې حال کې ده چې د آی ایم ایف سره د قرض پروګرام لا هم نه دی بحال شوی. سکل د اپریل میاشت کې د نوي اتحادي حکومت د واک ترلاسه کولو په وخت د پاکستان د مرکزی بانک سره د غیر ملکی زر مبادلې ذخیره 10.5 ارب $ وه، چې اوس د دسمبر په میاشت کې 15.8 ارب $ پاتې شوی ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د هیواد د دیوالیا کېدو اندېښنه د شر مبادلې د عدم استحکام څخه هم ظاهریږي، او د دې له کبله د امریکایي ډالر په مقابله کې پاکستانی روپے په پرله پسې ډول د فشار لاندې ده. یو امریکایي ډالر چې د روان مالی کال په اپریل میاشت کې په 1.8 روپے پلورل کېدو، خو تیر ورځ په انټر بینک کې د یو امریکایي ډالر نرخ 226 روپو ته رسېدلی دی، او په پرانستي مارکیټ کې هم ډالر نه ترلاسه کیږي. د خزانه پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو سیلنکر ډاکټر سلمان شاه ډیوه ته وایي په پاکستان د بهرنی قرضو پیټ ډیر زیات شوی دی، او هر کال به پاکستان ته نږدې د $10 ارب قرضې بیرته واپس کول وي.
اسلی جب آپ کے ریزروز ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ کی پیمنٹس کہاں سے ہوں، کیونکہ آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی ڈیفیسٹ میں چل رہا ہے، ادھر تو ابھی تک کوئی سرپلس کی بات چیت نہیں ہے.
هغه وای دا ښکاره خبره ده چې کله د زر مبادله ذخایر ختم شي نو قرضې به له چرته نه واپس کیږي، ځکه چې د هیواد کرنټ اکاؤنټ هم په خساره کې روان دی، او د پاکستان سره اضافي پیسې نشته، او په داسې حال کې چې دایمه پروګرام نه بحالیږي نو نورې مالیاتي ادارې به هم پاکستان ته د قرضو ورکولو نه لاس راکاږي، او چې کله پاکستان ته د بهر څخه نورې ډالرې نه راځي نو قرضې بیرته ستنول به هم ګران شي، نو د دیوالیا کېدو پرته پاکستان سره بله کومه نشتا. ماهرین وایي د دې ترڅنګ په ترسیلات زر کې هم په دې روستو کې 44% کمی راغلی دی، او پاکستان ته هر میاشت د ترسیلاتو په مت کې د $1.5 کروڑ نقصان کیږي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو رپورټ کې د سرکاري سرچینو د خولې وایي چې مرکزی حکومت د 6 ارب روپو د اضافي محصولاتو را جمع کولو لپاره په وړوکي یا مینی بجټ راوړلو غور کوي، چې داسې د آی ایم ایف په وړاندې خپله مقدمه نوره مضبوطه کړي. دا په داسې حال کې د چې مخالف تحریک انصاف ګوند د نن څخه په ټول هیواد کې د ګرانۍ پر ضد د احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. د افغانستان نه د امریکا او نیټو ځواکونو د وتلو وروسته د چین لویه اندېښنه د ملکی امنیت ده، او همدا وجه ده چې د طالبانو د حکومت سره چین اړیکې سیوا کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوو. چین ژمنې کړي چې د افغانستان سره تجارت سیوا کوي او سرمایه کاري به کوي، خو د بیجنګ اندېښنې دا دي چې چرته تونلاري د افغانستان نه د چین سینکیانګ صوبې ته و نه غځېږي. په سیمه کې د چین جوړ کړي انفراسټرکچر او منصوبې په خطر کې نشي، او چینایي وګړو ته په افغانستان کې څوک ضرر ونه رسوي. اسلامک سټیټ آف خراسان یا داعش منلی چې په 12 دسمبر د کابل په هوټل شوی حمله چې اکثر ورته چینایي وګړي ډېر زی یاري ترهاګري ډلې کړې وه. د پیښو وروستو چین خپل ملکی خلکو ته ویلي چې زر تر زره د افغانستان نه وځي. په یو پریس کانفرنس کې د چین د وزارت خارجه ویان وانګ وین بین ویلي چې چین ته په ترهاګر برید جوړه صدمه رسېدلې، او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی چې په افغانستان کې د امنیت ټینګولو، د روانو منصوبو او چینی وګړو د ساتنې دپاره دې کوټلي ګامونه واخلي. د ترهاګر برید نه یو ورځ وړاندې د طالبانو ویان عبدالقهار بلخی په ټویټر لیکلی وو چې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو امنیت د طالبانو د حکومت لومړیتوب دی. بلخی ویلی وو چې د چین سفیر په طالبانو غږ کړی چې په کابل کې دی د بیجینګ د سفارتي مشن امنیت ته پوره پام وګرځوي. بلخی زیاته کړه چې چین ته یې باور ورکړی چاته به اجازت ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد خلاف استعمال کړي. په واشنگتن کې د سیډنیز ادارې بروکنګز انسټیټیوټ څېړونکي وانډا براون ویلی د چین په افغانستان کې د امنیت اندېښنې شته او په خصوصي توګه نه غواړي چې توندلاري د ویغور سیمې ته لاره جوړه کړي. د طالبانو په وړومبۍ دوره کې یو شمېر بهرني توندلارې ډلې موجودې وې چې یوه ډله پکې د ویغور بلتون خوښوونکو هم وه. د ملګرو ملتونو د کال 2020 رپورټ وایي چې ویغور په افغانستان او شام کې اوس هم فعال دي. رپورټ وایي یو شمېر هیوادونه په دې همغږي دي چې ویغور غواړي د چین سینکیانګ صوبا په آزاد ویغور ریاست بدل کړي. میرمن براون وی وی ته ویلي د چین اندېښنه یوازې د ویغور نه بلکې په منځنی ایشیا او په پاکستان کې د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو PRI د منصوبې خوندي ساتل هم دي چې په کال 2014 کې پریکار پیل شوه. د رپورټونو تر مخه د ویغورو ایسترن ترکستان اسلامک موومنت د ویغورو مذهبي مشر حسن محسوم په مشرۍ کې په کال 1999 کې په پاکستان کې جوړ شوی وو. د ډلې غړي به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه دواړو خواو ته اوړېدل راوړېدل چې بیا یې مشر په یو ډرون حمله کې په کال 2003 کې د پاکستان په پخوانی فاټا کې وژل شو. امریکا یا تنظیم په کال 2000 کې د ترهاګرۍ د نوم لړ نه لري کړو خو چین په دوامدار توګه وایي یا د ډله ترهاګر ډله ده. دا د وایس اف امریکا ډیوه دا خبری خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې وخت شوه دی چې تاسو ته اداریا وړاندې کو. دا اداریا د واشنگتن نظر سرګندوي. وړاندې کوونکی دی د ډیوا همکار مختار خلیل.
د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې فنلند او سویډن د ناتو اتحاد باقاعده غړي جوړېدو ته تیار دي. دا خبره د واشنگتن کې د دواړو ملکونو د خارجه چارو وزیرانو سره د ملاقات نه پس کړې ده. دواړه ملکونه تر ډېری مودې پورې فوجي لحاظ سره غیر جانبدار پاتې شوي دي خو په 13 مئی کې په اوکراین د روس د حملې کې دوه وروستو دواړو ملکونو په ناتو کې د شاملېدو لپاره باقاعده درخواستونه ورکړل. خاغری برینکن اخبار والو ته د حال احوال تیرولو په موقع ویلي دي چې فنلند او ډنمارک دواړه په دې خپ پوي دي چې د اوکراین په سکه خیر او نقصان دي. ناتو د لپاره نقصان تاوان او فائدہ پسکی دا او پا دے اہم وقت کی دا ٹولی دنیا نقصان پسکی دے. دا زیادہ کچھ فنلینڈ او سویڈن دا یو عرب ڈالر دا مالیت نزیاد دفاعی دا انسانی خواہو گئے او نور قسم امداد اوکرائن تلے گلے دے. دوارو ملکونو اوکراین ته د نور زیات فوجي امداد ورکولو اعلان هم کړی دی. سویډن او فنلند د اوکراین په زرګونو بې کوره شوو خلکو ته خپلو ملکونو کې پرون تندی په خیر راغلی ویلی دي. د یورپی یونین د غړو ملکونو په حیث فنلند او سویډن د روس د جنگي وسطوان د کمزوري کولو د پاره پروس د بندیزونو لګولو په غرض د امریکې ملګرو ملکونو له لاس ورکړی دی. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن دا خبره په ګوته کړله چې د سویډن او د فنلند فوجونه کوسوو، افغانستان، عراق او لیبیا کې امریکانو او ناتو فوجونو سره اوګه په اوګه جنگیدلې دي. خاغری بلینکن په دې خبره زور ورکو چې د دواړو ملکونو په ناتو کې د شاملېدو له سبب به نه یوازې ناتو اتحاد نور مضبوط شي، ولې دوی به د خپلو اقدارو په وجه هم د ناتو اتحاد د مضبوطوالي باعث وګرځي. د دوی دا اقدار د مودو راسي جمهوریت سره د دوی د ټینګ تړون په قانون د بنا لرونکو بین الاقوامي نظام د دوی د مرستي د بشري حقوقو د خاطر کولو او د انسانيت د احترام کولو په شکل کې دنیا ته ښکارا دي. په ناتو اتحاد کې شامل ډیر شو ملکونو ځینی اتیوشت ملکونو د فنلند او د سویډن په ناتو کې د شاملېدو منځوري ورکړې ده. ترکی او هنګری د فنلند او د سویډن په نیټو کې د شاملې دو منځوري لانه دا ورکړي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن په خصوصي تور سره دا خبره په ګوته کړله چې سویډن او فنلند د ترکی د دفاعي فکرمندو د اوارولو لپاره کوټلي اقدامات کړي دي. دوی چې په دې لوري پر مختګ ډیر تیز روان دي ځکه چې زموږ نوو اتحادیانو د ترکی د اعتبار پیدا کولو لپاره ډیر اهم اقدامات کړي دي. خاغری بلینکن